واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړی د دوی په یو دفتر باندې په ډزو کې د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو ټپی کړي. د یونامه مطبوعاتي مسؤلینو رسنیو ته تایید کړي چې په خیاک شنبله غرمې وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیس پولی چرخی سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یونابا په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوتې د باندې مړ موندل شوی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلی، خو یونابا لیکلي چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جعلي ټولنیزې پاڼې جوړې شوي او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM دوشنبه په خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په تړه هیڅ مسؤلیت نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دا جعلي پاڼې ادعا کوي چې د P1 او P2 مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي. P1 او P2 قضیه د امریکا د کډوالۍ لپاره دي چې له لارې د امریکا د قراردادي شرکتونو افغان کارکونکي کولی شي د امریکا د بشر دوستانه ویزو غوښتنی وکړي. د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنې د هغو دینی عالمانو د خوشی کولو غوښتنه کړې چې د طالبانو منتقدین دي. دغه ټولنې په یو بیان کې ویلي دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د یو بل منلو په ټولو باندې د قانون یو شانې حاکمیت د ادباو ترمنځ د تبعیض لمنځه وړلو او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دینی عالمانو له خوا د غوښتنې د ټولو افغانانو غوښتنې دي او هیڅ څوک حق نه لري چې د خلکو اراده او غوښتنو تسپکاوی وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تیر سه شنبه د طالبانو درې منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولي. د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې په جدي میش کې څه باندې 1400 میټریک ټنه توکي د افغانستان د اورګاډي له لارې لیږدول شوي. په دغه وزارت وایان محمد اشرف حقشناس ویلي چې دا توکي د حیرتان، اقینی، تورغونډۍ او هرات خواب د اورګاډي پټلۍ له لارې انتقال شوي. د هغه په خبره نفتی او غیر نفتی مواد او نور محصولات صادر او وارد شوي. د امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. په پاکستان کې د پولیو د واکسیناتورانو یو ساتونکو پولیس دوشنبه سهار نامعلومو کسانو په ډزو وژلې. یو پولیس چارواکي جمشید خان رسنوي ته ویلي چې دا پیښه د خیبر پختونخوا په جمرود سیمه کې شوې. په پاکستان کې یک شنبه د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزن ضد سراسري واکسین پیل شو. پاکستان د پولیو د واکسیناتورانو د ساتنې لپاره هر کال زرګونه پولیس ګوماري. ټول هغه سره د کور په کور واکسیناسیون په سم تطبیق او امنیت کې مرسته وکړي. د اسرایل په وزوای چې د لویدیز غاړې په شمال کې اسرایلی ځواکونو له خوا د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه پورې 50 وسلوال یې غین وژل شوی. د اسرایل په وز اعلان کړی چې د دې جنگیالیو څخه 15 په هوایی بریدونو کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې اسرایلی ځواکونو له 100 څخه زیات شکمن کسان نیولي، لسکونه وسلې ضبط او سلګونه چاودیدونکي توکي له منځه وړي. د اسرایل پوځ د فلسطین هغه پخوانی راپورونه هم تایید کړل چې اسرایل ځواکونه خپل پوځي عملیات د لویدیځ غاړي د تامون خار ته نږدې سیمې ته غځولي. د سوریه په منبج خار کې د دوشنبه په ورځ د موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریه د مدني دفاع د بنسټ د راپور په اساس دا بم چاودنه د کارنې د کارګرانو په موټر شوی. په وژل شویو کې 14 خزی او یو سړی شامل دي. په چاودنه کې 15 خزی ټپیانې شوي هم دي چې د یوې حالت یې نازک دي. په ورته وخت کې په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې په دې پیښه کې 13 خزی او یو نارینه وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي حتمن به پر هغو محصولاتو چې د اروپایي ټولنې له هیوادونو امریکا ته وارد دیږي ګمرکي تعرفه ولګول شي. ډانلډ ټرمپ وایي اروپای ټولنه له امریکا ډیره ګټه پورته کوي. د نوموړي په وینا دوی له امریکا موټرونه ناخلي، د امریکا کرنیز محصولات نه پیری او اروپای ټولنه نږدې له امریکا هیڅ ناخلي. خو د ترامپ په وینا امریکا تقریبا هر څه له دوی اخلي. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اروپای ټولنې پر محصولاتو به د تعرفو اعلان کله وشي، وویل کرنې ته نشي اعلانولی خو ډېر ژر به ولګول شي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د روغتیا له نړیوال سازمان نه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته اوس دغه سازمان د خپل غړو هیوادونو نه غواړي څو واشنگټن وهڅوي چې په خپله پرېکړه له سره خاورو کې. متحده ایالات د روغتیا د نړیوال سازمان لوی تمویلونکي غړي هیوادو چې ټاکل شوی و د 2024 او 2025 بودیجوي کال لپاره دغه سازمان ته کابو 1 میلیارډ ډالر ورکړي وای. چارواکي وایي چې له دغه سازمان نه به د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه په ګڼو هیوادونو کې د هغوی پر کارونو اخیز وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان څخه د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر پریکړې وروسته د یاد سازمان غړي هیوادونه تر 400 میلیونو ډالرو پورې د خپلې بودیجې په کمولو بحث کوي. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس د اجرایوي بورډ په کلنۍ غونډه کې چې د فبروري له درېمې څخه تر 11مې په ژنیو کې ترسره کیږي، د دې سازمان د کار او وروستیو اصلاحاتو دفاع وکړه او له متحده ایالاتونو یې وغوښتل چې له یاد سازمان څخه د وتلو په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي.
د متحده ایالاتونو د بیرته راستنولو په اړه هڅې لا هم ډېرې مهمې دي. فکر کوم چې تاسو ټول یو رول ادا کولی شئ.
خو د دغه سازمان مشرانو په خپله کلنۍ غونډه کې چې د تړلو ورونو تر شا ترسره کیږي ټینګار کړی چې متحده ایالات به هم د نړیوالو ناروغیو او وباګانو په اړه د مهمو معلوماتو لاسرسي په برخه کې له مشکل سره مخ شي.
تاسو ټولو ته مې څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو حکومت یوازې په ژنیو کې له یوې ودانۍ څخه نه وځي، یوازې په ژنیو کې مدیره پلاوی نه پرېږدي، هغوی د ملتونو یوه ټولنه پرېږدي. دا مهمه ده له تاسو سره پرې کون کوي رما سره نه، او په دې ضرورت نن باید دلته د 193 غړو هیوادونو لخوا بحث وشي.
متحده ایالات د 2023 2025 بودیجوي کال لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان لوی مرسته کوونکی هیواد و چې دې سازمان ته 988 میلیونه ډالر ورکول، کوم چې د یاد سازمان د 6.9 میلیارډ ډالر بودیجې 14% جوړوي.
د پیسو اغیز به ډیر د پام وړ وي او کنړه اقدام ونه کړي او هغه خلا چې رامنځته کیږي ډکه نه کړي، نو د روغتیا نړیوال سازمان به ډیره سخته ضربه وویني.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د امریکا د مرستو په بندیدو سره به نه یوازې په اوکراین، منځنی ختیځ او سودان کې د هغوی پر پروګرامونو اغیز وکړي، بلکې د ایچ آی وی، پولیو او تور زیړي د له منځه وړلو په برخه کې به د امریکا لخوا تمویل کیدونکي پروژې هم زیانمن شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د جنوري په 1 د واک د اخیستو سره سمدستي وروسته په یو اجرایي فرمان کې امریکا د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وایستله. ولسمشر ټرمپ او دغه حکومت د روغتیا نړیوال سازمان په دې تورنوي چې د کووید 19 کړکېج غلط مدیریت کړ، د لازمو اصلاحاتو پر وستو کې پاتې راغلل او د امریکایي مالیه ورکوونکو ډېرې زیاتې پیسې غوړي. خو دغه سازمان چارواکو دا څرګندونه رد کړې دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د کاناډا او مکسیکو له مشرانو سره خبرې وکړي. د ټرمپ ادارې د یکشنبه په ورځ د کاناډا، چین او مکسیکو نه په وارداتو باندې د تعرفو د اړتیا په اړه خپل دلیل وړاندې کړ. یادو دریو هیوادونو د ورته اقدام ګواښ کړی، خو وایي چې دوی لا هم د متحده ایالاتو سره خبرو او همکارۍ ته تیار دي.
په مکه د امریکا غږ د خبريالې ویډونه کابل دی راز اګلیاسس د رپورت پښتو ژباړه ده.
ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د کاناډا او مکسیکو سره د آزادې سوداګرۍ تړون په اړه خبرې اترې کړې وې. خو د شنبې په ورځ په دواړو هېوادونو 25% تعرفې ولګولې چې ټاکل شوې د سې شنبې په ورځ پلي شي، او په چین د لا د مخه نافذو شوو تعرفو سربیره 10% نوې تعرفې ولګوله. امریکا استدلال کوي چې دغو هېوادونو د فنټنل متحده ایالاتو ته د کاچاک د مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی.
دا هیوادونه فرصت لري چې د متحده ایالاتو له ولسمشر سره یو ځای شي او د غیر قانوني مهاجرت سره د معاملې لپاره زموږ سره ملګرتیا وکړي، تر څو خپل هغه کسان بیرته واخلي چې په غیر قانوني ډول زموږ په هیواد کې اوسیږي.
شنون کې خبرداري ورکوي چې تعرفي کولای شي د تازه محصولاتو او د موټرو پرزو د بیو د لوړېدو لامل شي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ په ټروت سوشل ولیکل چې کې دی شي دا پریکړه د احتمالي خندونو لامل شي.
آیا دا به دردون کی وي؟ وو کې دی شي، او یا کې دی شي چې نه به وي. خو موږ به بیا امریکا عظمت ته بیرته ګرځو، او موږ به دا ارزښت په هر بیه ترلاسه کوو.
د کورنی امنیت وزیر کریستینو هم په ان بی سی کې دغه موضوع ته اشاره وکړه.
کنرخونه لوړیږي، دا د امریکا د قوانینو په وړاندې د نورو خلکو د غبرګونونو له امله دي.
د کاناډا لومړي وزیر جسټن ترودو د شنبې په ورځ د ټرمپ د تعرفو د پلي کېدو په صورت کې د امریکایي توکو په اړه د 25% تعرفو په ګډون د غچ اخیستونکو اقداماتو اعلان وکړو، خو وايي کاناډا لا هم دوه اړخیزه همکاري ته تیار ده.
موږ په راتلونکو ورځو کې د سپینې ماڼۍ زموږ د پولیسو او چارواکو سره چین ته ځو، تر څو د ستونزو سره د مقابلې هڅه وکړو. دا ګرانه ده چې پوه شو موږ نور څه کولی شو، خو موږ په دې جریان کې په څرګنده توګه نورو وړاندیزونو ته هم هرکلی وایو.
د مکسیکو ولسمشرې کلاډیا شینبام هم په متحده ایالاتو او کاناډا غږ وکړو چې د ګډو ننګونو سره د مبارزې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړي. خو په اکس یې ولیکل چې د هغې هېواد تعرفي او غیر تعرفي غچ اخیستونکي اقداماتو ته تیار دی. چین وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې به د امریکا د تعرفو موضوع راپورته کوي، خو دا یې نه دی ویلي چې کوم متقابل اقدامات په پام کې نیسي. چین د واشنگټن نه وغوښتل چې خبرو ته راشي. دا و د ویرونیکا ایګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه، نظرانې یوسفزی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا په پلازمینې واشنگټن ډی سی کې د یوې زړه بوږنوونکې هوایي پیښې په اړه د چارواکو تحقیقات اوس هم دوام لري. د مسافر وړونکې الوتکې او د پوځي چورلکې د ارتفاع په اړه خپاره شوي لومړني اطلاعات ضد او نقیض دي. دا په تیرو 25 کلونو کې د امریکا د هوایي چلند تر ټولو مرګانۍ پیښه بلل کیږي. د یکشنبې په ورځ هم د مړو د موندلو کار دوام درلود. چارواکي وایي چې د 18 کسانو نه د 55 تنو جسدونه موندل دي. په موقع په دې اړه د آرش عرب اسدی د راپور پښتو ژباړه ده.
په واشنگتن ډی سی کې د ریګن د هوایي ډګر امنیتي کمرو د امریکن هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې او د پوځي چورلکې د ټکر شیبه ضبط کړې ده. په دواړو تیارو کې د مسافرو په شمول ټول سپاره 18 کسان په دې پیښه کې چې تیرونه رامنځته شوه مړ شوي دي. د پولیسو کښتۍ د پوتوماک په سیند کې چیرې چې الوتکې غورځېدلې دي لا هم موجود دي، او چارواکي د پیښې په ځای کې تحقیقات کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل کاري دفتر کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال د غناورین د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د تګلارو زیګنده وباله.
دا هر څه د بایدن او د بایدن د ادارې د بدو اصول او مقرراتو او نورو شانو لکه بل رامنځته شوې دي.
تاسو ورته وګورئ چې دوی کارونه څنګه مخته وړل او بیا برعکس تاسو وګورئ چې موږ څوک استخدام کړی دي. لومړنی کوم څه چې ما دوی ته وویل هغه دا و چې په دې خپلو ټاورونو کې چې د ځغاست لیکونه څارنه کوي مجرب کسان کینوي ډیر ژر وګمارئ ځکه چې مجرب کسان نه لرو.
ټرمپ ادعا وکړه چې تیرو حکومتونو د هوایي ټرافیک د څارونکو د ګمارنې معیارونه راټیټ کړي وو او د پرېګوته په فدرال حکومت کې د تنوع، انصاف او شمولیت یا ډی ای آی نوښتونو ته ونیولا. ټرمپ وویل چې د تیرو نه د اجرایی فرمانونو لارې د دغو نوښتونو مخه نیولې.
وکشه د انټرنیټي مبصرینو یو کار دادی چې د توطیه تیوري تلمن ووهي او بل کار د متحدو ایالاتونو د ولسمشر دی چې بنسټ نظریه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د جسدونو د موندلو کار روان دی او کورنۍ پرې خبرې شوې دي دا خبره موهسه حیرانوي.
د بلې خوا د ملي ترانسپورت د خوندیتوب بورډ څېړونکو د هغو اطلاعاتو پر راټولولو او ارزولو کار کړی چې د مسافرونکو الوتکه د غږ ثبتونکو آلې څخه ترلاسه کړي دي. دغه اطلاعات ښیي چې د مسافرونکو الوتکه ارتفاع څنګه 99 متر وا. خو د هوایي ډګر د څارونکو ټاور اطلاعات ښیي چې د ټکر په وخت کې پوځي چور لکه نږدې 80 متره نږدې والی درلود. د دغه دوه مختلفو اطلاعاتو په اړه د څېړونکو تحقیقات دوام لري. د ټرمپ د ادارې د ترانسپورت وزیر په داسې حال کې چې د امریکا د هوایي کنټرول سیستمونه خوندي بولي خو وده او تقویت اړین ګڼي.
دا زړه ده ډېر هغه سیستمونه چې مونږ یې کاروو د دویمې نړیوالې جګړې د وخت دي. مونږ باید سیستم ته وده ورکړو. مونږ باید په نړۍ کې عالی سیستم ولرو. زموږ د نژاد، مذهب، رنګ، جنسیت او جنسي تمایلاتو پروا نه لرم. زه د دې ټولو په کیسه کې نه یم. زه یوازې غواړم چې په عالی او روښانه توګه امریکایان خوندي وساتم.
واشنگتن ڈی سی کې هوایی پیخه له هغې پیخې دوه ورځې مخکې وشوه چې په ترڅ کې د طبي انتقالاتو یو الوتکه د پنسلوینیا په فلادلفیا کې وغورځېده. په دې الوتکه کې دوه مسافر او څلور تنه عمله موجوده وه. هغه الوتکه تر پورته کېدو 10 ثانیې وروسته په ځمکه ولګېده. د آراش عرب اسدی د ریپورټ پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د افغانستان ځوان ټیک ټاکر وسیم محمدی چې په ټیک ټاک کې تر 3 میلیونه زیات مینوال دي، تکل لري چې د فلم مسلکي زده کړو تر کولو پس د خپل هیواد کلتور او تاریخ نړۍ ته وښي. نوموړي په دا وروستیو کې له ترکیې نه برطانیې ته پناه وړي. ښاغلی محمدی په یوې ترکۍ ډرامه عثمان کې هم د یوه جنګیالي رول ترسره کړی دی. خبریال قاسم خان مندوخی لپاره رپورت لري.
وسیم محمدی د افغانستان د بغلان ولایت دی، خو پر ټیک ټاک کې د مینوالو شمیر د خپل ولایت تر وګړو ډیر دی چې څه باندې 3 میلیونه جوړیږي. دی وایي کله هم دا فکر نه کاوه چې دومره ډیر خلک به یې د تمثیل مینوال سي.
اول خو از طریق ویدیو اسلامي ویدیو هم د ټیک ټاک وایرل شو، مردم عزت کردن، فالو کردن و بعد نام د سینما را پیدا کردم و د سینما فعالیت داشتم.
وسیم محمدی 9 کاله وړاندې خپل هیواد پریښی او ترکیه ته کډه شوی دی. نوموړي هلته د اداکاری مسلکي زده کړې کړي او له ټیک ټاک سره سره یې په یو ترکی ډراما عثمان کې هم کار کړی دی.
د سینما را پیدا کردم و د سینما فعالیت داشتم و ازو طریق هم ویدیوهایی که از سینما داشتم هم د ټیک ټاک اپلود کردم و از مردم خیلی علاقه دیدم، خیلی حمایت کردم.
وسیم محمدی له ترکیه وروسته د دیوس بریتانیا ته راکوچېدل او تمل ریچدل ته په فلم اکاډمي کې خپل زده کړې پر مخ یوسی.
از طریق هنر میخوایم فرهنگ افغانستان را به جهان نشان بدم و از طرف افغانستان بهترین یک هنرپیشه باشم، فرهنگ افغانستان را به نمایش بکشم و برادری افغانستان را، قومایش را، همه‌ش را میخوایم به تصویر بکشم.
وسیم محمدی پر ټیک ټاک تر ډیر اسلامي مواد خپروي او د ګټې وټې یو وړوکی سرچینه هم ده.
چون ویدیوهای ما همش اسلامی است، به خاطر هم از کشورهای اسلامی فالو میکنن و افغانان است.
وسیم محمدی وای په کډوالی کې دا خبره ډیر کړې وی چې په خپل واد افغانستان کې انجونه لزده کړو او شځې له کارونو به برخې دي.
بله، طبعاً که این یک فرض انسانی ما و شما است که به خاطر خواهرای ما که در افغانستان حق تحصیل از جان گرفته شده.
تیک تاکر وسیم محمدی درې میاشتې مخکې لندن ته راکډه سوی او په راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه فلم جوړولو تکل لري. قاسم خان مخیل، امریکا را، لندن.
او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حقله خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ریچل هنلین د خپل ژوند په اوږدو کې یوه لویه بریا ترلاسه کړې چې د هر چا لپاره یو ښه مثال دی. هنلن به ممکن په ټوله نړۍ کې لومړنی داسې څوکي چې ډاون سندروم یا ذهني کمزوری ناروغي ولري، خو د تخلیقي هنرونو ماستری هم وکي. ریچل هنلن د نیویارک په منهاتن ښار کې خپل لومړنی هنري نندارتون هم پرانستی. په دې راپور کې د امریکا غا خبریاله آنا نیلسن د ریچل هڅو او بریا ته کتنه کړې چې تاسې پښتو ژباړه د ګالیا رڼا نورستانۍ نه اورئ.
نهویش کلن ریچل هندلاین اخبل دیر عمر پس دکره تیر کرده. در کالیفرنیا د هنرونو په انستیتوت کې د اکاسی تر زدکړو وروسته ریچل چې په داون سندروم ناروغي اخته دی، د نیویارک له براد انستیتوت نه په تخلیقي هنرونو کې ماستری وکړه. ریچل وای دا وړې مجسمې زما د نه محسوس کولو احساسات څرګندوي.
خلک تل زما له مور نه پوښتنه کوي چې زما نوم څه دی او زه څو کلنه یم. دا زما مور په غوسه کوي. دوی ما له پامه غورځوي ځکه چې زه داون سندروم ناروغي لرم او دا ماته د محسوسولو احساس راکوي.
د ریچل مور او پلار د هغې په استعداد هغه وخت پوه شول چې د وخت تیرولو لپاره یې ورته کمره واخیستله. له دې سره دوی پوه شول چې هغه ځانګړي خلاقیت او هنري استعداد لري چې د دې وسیلې سره مصروفه شي.
موږ د هغې انځورونه ولیدل او موږ وویل زه نه پوهیږم چې دا تم ټولګي وې زده کوونکي له خوا اخیستل شوي یوه عادي انځور څه ډول وي، خو د هغې انځورونه یوه ځانګړې زاویه لري.
زموږ یوې ملګرې چې عکاسه وه د دې د انځورونو یوه ټولګه جوړه کړه. هغې وویل چې دا باید له لسو نه تر دولسو پورې انځورونو نه زیات نه وي او بیا شپېته انځورونه راوړل ځکه چې ډېر ښه انځورونه یې اخیستي وو.
لورا هندلن وایي چې د داون سندروم لرونکي ماشوم پالل انسان منزوي کوي.
کله چې هغه شاید په منځني ښوونځي کې وه او ما به د نوټونو په لوی اندازه چاپول، نو ما دا یوازیتوب ډیر ژور احساس کړی دی.
خو د جی او لورا په څیرې نور والدین هم وو. یوه ورځ د ریچل مور او پلار په فیسبوک یو پوست ولیدو چې یوې بلې مور او پلار د داون سندروم لرونکي ماشوم د پالنې یادونه کړې وه. هغه د خپل ماشوم د لیسې فراغت لمانځنه کوله. د ریچل والدینو ورسره تماس ونیو او وروسته د همدار ډول ذهني ناروغ ماشومانو د روزونکو او پالونکو والدینو یوه ټولنه جوړه کړه او دې هڅې یو ځانګړي هنري سفر ته لاره پرانیسته. 15 کاله پیرو، استرالیا، انګلند، اسپانیا او نورو ځایونو ته ریچل خپل او د خپل پوهنتون د هغو ټولګیوالو هنري آثار یوړل چې د داون سندروم ناروغان دي او وروسته د چاکلیټو مسلکي جوړونکي، پلورونکي، ممثلین او هنرمندان شول.
که څه هم موږ ډېر د داسې کورنیو پیدا کولو لپاره هڅې کړي، خو زه ډاډه یم چې ډېر به زموږ نه پاتې وي.
لوری مکنتوش د ریچل نندارتون ته ورغلې و.
And for somebody like
د دې لپاره چې زما لور چې هغه هم داون سندروم یا ذهني کمزوري لري دا ډول الهام بخونکي کسی وګوري هغه هم خلاقیت لري او ډېر مختلفې څېړنې کړې دي.
دا خورا مهمه ده چې په یاد ولرو د داون سندروم لرونکي افراد لکه بل هر څوک ډېره زیاته وړتیا لري او د ملاتړ پوهې او فرصتونو سره دوی کولی شي د تمې پورته ډېرې لویې لاسته راوړنې ترلاسه کړي. د انا نلسن راپور ګالیارانان رسنۍ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو د افغانستان او برتانی شورا یا افغان برټش کونسل په برتانی کې واسنۍ ټولنه ده چې د افغانستان بیلابیلو مسلکي کادرونو ته فرصتونه برابرې چې سره راغون شي او دی وبل تجربونه ګټه واخلي. په لندن کې د امریکا غاک خبریال قاسم خان مندوخین یک شنبه د غونډې ته ورغله او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د لندن کولندل سیمې په کاخیرومی ریسټورانت کې د افغان برټش کونسل په بلنه د بیلابیلو مسلکي او کاروباري افغانانو د خپل منځي پوهاوی یو غونډه وسوه چې څنګه په بریتانیا کې کورونه وپیری او آنلاین سوداګري وکړي.
فقط د مدت یک ساعت کوشش کړم چې امرای دوستای مو کلاقه دارن د قسمت ای کامرس میخواین که اصلا نگه از طرف روز کار میکنن، میخواین شام یک سایت حاصل داشته باشن، یک کار خورد شروع کنن به بزنس دو کار میکردیم و ما تجارب خودم امروشان شریک ساختم که ما چطور شروع کردم
که اون کمپانی ها را ما امروشان کنترکت های کسان که نبودیم بخش.
بریتانیا هیوات افغانستان په دا ورستی کلونو کې غن مسلکی کډرونه او کاروباریان را کوچیدلی دي، خو ډیره یې لا هم په دې حد کې دي چې ځان ته شکار او روزګار ولټوي.
نو د دې برنامه په سبب باندې و توانیدل چې هغه سره معرفي سو او وکولای سو چې کوم هغه کاروبار چې لرو دلته لندن انګلستان ته وغځو. نو وکولای سو چې دا نوی بزنس ماډلونو باندې چې دي بیشتر ډېره اتکای په ټکنالوژي باندې ده، آنلاین سیلینګ باندې ده. نو غواړو چې دوغ مسیر نم خپل تجارت پایل کړو. خیر،
افغان برټش کونسل له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې د افغانانو لپاره دغه ډول غونډې تابع کوي چې پکې نه یوازې د هغوی خپلمنځي اړیکې ښه شي بلکې د کاروبار او سوداګرۍ په برخه کې هم ګټه ترې واخلي.
دا کې اکثره ډېر فوکس په تجارت باندې و. د افغانستان نه چې کوم د نوي افغانان راغلي دي او دلته پخواني افغانان دي ترمنځ یو تفاهم راشي او دوی ترمنځ ناسته ولاړه ډیره شي او دوی بیا څنګه کولای شي چې د تجارت په برخه کې یو بل ته لاس ورکړی شي او خپل تجربې را سره شریکیږي. دلته نن د په الکترونیکی تجارت باندې سیمینار ورکړل دوستانو، هم دلته په مورګیج باندې څنګه خلک کورونه اخیستی شي په باندې معلومات ورکړل.
د غونډې ځینو برخوالو غوښتنه کوله چې دغه سیناستې باید د بریتانیا هیواد په نور شهرونو کې هم جوړ شي چې هلته د میشته افغانانو خپلمنځي اړیکې ښې شي او د کاروبارونو په باب یې پوهاوی جوړ شي. قاسم خان مندوخی، امریکا غږ، لندن.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.